کخ وکټ اخستن کې پتوګه پاتې شو چې په اتو سیالیو کې ولس لوبغاړي سوځولیو.
لدې سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې ورزشی پروګرام د لوبولو میدان پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې وژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته خپل خلافت اعلان کړ، خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړې. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړې وو. ویلی و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خواته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریته یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګرجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د 4 ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل شوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع شوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 ګولونه وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د 10 اوورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل شوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبې کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2009 میلادي کال کې د 10 اوورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه، او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. یو بیا د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ، هندوستان او سویلي افریقا د 10 ورځ نړیوال جام په لوبه لوبوي. د افغانستان او سویلي افریقا لپاره په جوړ شوي ویشتنځای نیوکې شوي دي. د نیمه پیروبي تر بایلل وروسته راشد خان تازه څرګندونې کړې دي. د اروپا اتلانو لیګ د 14 غوره لوبډلو د ناکاوټ پړاو پیل شوی دی او لا هم په شل ورځ نړیوال جام کې د مخکښو لوبغاړو په توګه افغان لوبغاړي شامل دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې په سفر لاسته راوړنو او ستونزو وغږیږو. د خپرونې میلمه مو د کرکټ لوبې مبصر احمد فرهاد فدایی دی. شل ورځ نړیوال جام کوو. ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د کرکټ شل ورځ نړیوال جام پای لوبه د هندوستان او سویلي افریقا ترمنځ ترسره شي. یا د پای لوبه به د کابل پر وخت ماښام 8 بجې پیل شي. دواړه لوبډلې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې. په نیمه پای لوبو کې سویلي افریقا افغانستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. هندې لوبډلې بیا انګلستان ته هم په لوی توپیر ماته ورکړې ده او پای لوبې ته رسېدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د سویلي افریقا ملي لوبډله د شل ورځ نړیوال جام پای لوبې ته رسېږي. یادې لوبډلې تر دې وړاندې په نیمه پای لوبو کې ماتې خوړلې دي، خو هندې لوبډلې یو وار د شل ورځ نړیوال جام پای لوبه ګټلې ده چې هغه هم د شل ورځ نړیوال جام په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې په نیمه پای لوبه کې افغانستان ته په حیرانوونکې توګه په ستر توپیر ماتې ورکړه، د کرکټ ځینو نړیوالو مبصرینو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي په وشتنځای نیوکې وکړې. د کرکټ د ټیسټ لوبه پخوانی لوبغاړی سټیون فین او الیکس هارتلی په ټرینیډاډ کې پر هغه وشتنځای نیوکه کړې وه چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ نیمه پای لوبه پکې ترسره شوه. په وشتنځای تر ډیره پورې له دې امله نیوکې وې چې هلته د توپ په سرعت او باونس په منظمه توګه نه و. د دوی په باور چې دغه ډول بې نظمه باونسونه یا بې نظمه وکټې د لوبغاړو د زخمي کېدو خطر کېدای شي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن ټراوټ هم په خبري ناسته کې ویل، هغه کڅه هم وویل چې نه غواړي ځان په ستونزه کې ښکیل کړي او دا هم نه وایي چې انګور تر ودی، خو په اسانه ټکو کې وایم چې دا داسې پیچ نه و چې څوک وغواړي لوبه پرې وکړي. د نړیوال جام د نیمه پای لوبې سیالي دې پرې وشي. سویلي افریقا وکړه شول چې افغانستان په 55 منډو وسوځوي او یاد هدف د یوې وکټې تر سوځېدو وروسته پوره کړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان تر نیمه پیلو بي ورسته څرګندونې کړې دي چې دلته درته خبرو.
ډیره زیاته مننه ټولو هیوادوالو نه چې موږ په دواګانو کې یاد ساتلی او پوهیږم په وطن په هیواد ګډ ګډ کې تاسو ټول راجه مشوي او دغه لوب هم د نږدې نه کتلې ده، په ګډم کتلې ده. بدبختانه موږ هغه سونه شو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم موږ لوبډلې کوشش وکړو. هم دومره سفر و هم دومره قسمت و، انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دین به هم خېلو به تر سره کو. تاسو ټول نه ډیره مننه، خوشاله.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال لړګرونو د اروپا یا ایرو کپ د فوټبال جام د ګروپی پړاو سیالۍ بشپړې شوې. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته سویزرلند، ایټالیا، انګلند، سلواکیا، فرانس، بلجیم، رومانی، نیدرلند، جرمنی، ډنمارک، سپین، جورجیا، پرتګال، سلوانیا، آسٹریا او ترکی لار پیدا کړه. یاد لیک چې د جون په 14 نیټه پیل شوی و. د اروپا 22 لوبډلو په څلورو ګروپونو کې سره سیالي وکړه چې 14 بل پړاو ته ووتی. د 14 غوره لوبډلو پړاو به د جون په 29 نیټه پیل شي او دا د نکاوټ پړاو د هغه لوبډلو چې سیالي بایلي هغه په د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي او هغه لوبډلې چې سیالۍ ګټي هغوی به کوارټر فاینل یا د تو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال لیګ نیمه پیلو به د جولای په 10 نیټه او 9 نیټه وي او پیلو به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. بیا هم شل ورځ نړیوال جام. لا هم د شل ورځ نړیوال جام د مخکخو لوبغاړو په قطار کې دوه افغان لوبغاړي قرار لري. رحمان الله گربز د توپ وهونکو په ډله کې تر ټولو مخکښ دی. هغه په اته پاړیو کې په 15 او 7 سره 201 منډې کړې دي. که څه هم هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې په 0 وسوځید، خو هغه بیا هم په 2 پاړیو کې 201 منډې وکړې چې تر نورو لوبغاړو مخکې دی. په هغه پسې د آسټریلیا ټریویس هیډو چې هغه د مخکې کېدو چانس ځکه نه لري چې هغوی هم بهر شوي دي. د هند لوبډل مشر روهیت شرما په دریم مقام کې قرار لري او د دې امکان شته چې که هغه په پیلوبه کې تر 40 زیاتې منډې وکړي نو تر رحمان الله ګربز به وړاندې لاړ شي. بل لور ته د توپ اچونکو په ډله کې بیا فضل حق فاروقي تر ټولو مخکښ دی. هغه په 2 سیالیو کې 9 اوورز سره 18 وکټې اخیستې دي او ورپسې بیا د هند هرشدیپ سنگ 15 او افغان لوبډل مشر راشد خان په دریم مقام دی چې 14 وکټې لري. دغه راز نوین الحق هم په دې نړیوال جام کې ډیره عالي توپ اچونه کړې ده چې هغه 14 وکټې ترلاسه کړې دي. همدارنګه د روان 16 اوورز نړیوال جام د امپیکټ پلیرانو په لیست کې هم رحمان الله ګربز مخکښ دی. هغه په 408.11 پوینټ سره د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه په روان نړیوال جام کې ثابت شوی دی. راشد خان بیا په دریم مقام کې قرار لري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. او نه مو په 16 اوریز نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په ترسره شویو سیالیو مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، پیل له سویلي افریقا سره په ترسره شوي نیمه پیلوبې کوو، تمه دې لرله چې افغان لوبډله به داسې توپ وهنه وکړي او د توپ وهنې د ناکامۍ لاملونه ستا لاند څه وو؟
السلام علیکم. سویلی افریقا سره په نیمه پیلوبه کې دا تمه نه وه چې افغانستان به په توپ وهنه کې ناکامه شي، مګر دا خبره معلومه وه چې د افغانستان میډل آرډر او لو آرډر کې بیټسمینانو سکور نه کړی او متاسفانه هماغه څه موږ ولیدل. د ګربز او د ابراهیم جوړه چې ماته شوله، پارټنرشپ د هغوی مات شو، هغې نه وروسته افغانستان ډېرې ستونزې درلودې. خو پسې من کې باید کریډیټ د سویلی افریقا توپ اچونکو ته هم ورکړي، ځکه چې د هغې کنډیشنز نه ډېره ښه ګټه واخیستله. وکټ ډېره ګرانه وه، وکټ ډېره ګرانه څه سي، وکټه بیخي غیر عادلانه وکټ وه. یو نیم بال پکې بیخي ډېر راجی کېده، بیټسمین یې زبلولی شوی. دا داسې وکټ وه چې د رنس بجای د دې ته ویره درلوده تا چې ګواکې کوم توپ د تا په سر ونه لګېږي، زوبل دې نه کېږي او لاسونه باندې دې ونه لګېږي، ځکه چې بیخي آکورډ باؤنس پکې وو. خو په ټوله کې بیا هم دلته هغه د 4-day کرکټ او ټیسټ کرکټ استعداد لیدل کېدای شوی. تاسو ولیدل شوې افریقا بیټسمینانو په تېره آیرن مالکم او رضا هینډریک څنګه د سر توپونه ټاکل کړل او هغې وروسته بیا منډې پکې وکړې.
دا 16 اوورز نړیوال جام افغانستان ته تاریخي وو. د آسټرالیا او نیوزیلینډ په څیر لوبډلې ماتې کړې او نیمه پیلوبې ته ووتل. ولې نیمه پیلوبه کې د توپ اچونې انتخاب اول ونه کړ؟
واکن چې غټه لاسته راوړنه وله، د آسټرالیا ماته وله، د نیوزیلینډ ماته وله، او په دې لوبغالي کې مونږ مخکې اول توپ اچونه کړې وله او بېرته مو هدف پوره کړی اوسې د پاپنګیری په خلاف. خو زه فکر کوم چې دغه یو څو افغانستان باندې سکور بورډ پریشر او دا خبرې ډېرې کېدلې. ګینې افغانستان څنګه چې 500 سیالۍ نړیوال جام کې وښودله چې رن چیزینګ کولای شوئ، دغلته یې هم کولای شوئ. خو زه فکر کوم چې وکټ لوستل کله کله ډېر سخت دی، سړی نه پوهېږي چې دا دومره آکورډ باؤنس ولري. افغانستان داسې هیلې درلودلی چې خپل بالینګ کې دوی سویل افریقا را ایسره ولی سولو بل سویل افریقا په چیزنگ که دیر مشکل لدی که چرت تاس مخیلی لوبی دیگوی او گوری نه خوری وارا که هدف سویل پاس آنه چیز که دیگینه یو سولو شل یو سولو در سومن دو هدف با هم دیدیو لپاره در سوز من کارو که چرت پورا کاروی که بوم بانده نوزه که هم افغانستان دیوگوی زفت تا پکتالو سر اخفل قوات تا پکتالو سر اول دیتو پوهنی پریکلا وکلا خو دسی ایسه کل کل پیچ لسل پا کامل شکل بانده امکان نلدی او انسان پکی غلطی که ولی سیوزی فکر کومسی ملتپکارو سی توپ اچونه مو اول کړی وله. خو بیا ساؤت افریقا په کوم ډسپلین باندې بالینګ وکړ، زه فکر نه کوم چې که اول که دوم بیټنګ کې دومره دماغ په توپ وهنه کې فرق راغلی وای، ځکه چې هغوی موږ ته هېڅ روم رانه کړ وکټ ټو وکټ او بل باډۍ باندې باؤنسرې او کوم لاین چې رباډا باندې رباډا بالینګ پکې وکړ ټاپ آف دی آف سټمپ هغه ډېر آیډیال لاین ده. او هماغه دوه وکټ یې د رباډا تقریبا د لوبې چیره اور بدله کړله او افغانستان یې پاتې باندې واچول.
د کرکټ مینوالو ویل چې افغانستان له ګربز او ابراهیم پرته بل مسلکي توپ وهونکی نه لري، همدغسې ده؟
ګوري مسلکي لوبغاړي خو لرو، خو فام یې نو او مت کومل لاله کې هغه پرفارمنس نو څوک لسمه غزنی هېر درلودله بالکل. دغه په لوبډاله کې ابراهیم ډېر مسله کې لوب پاله ده، بل رحمت شاه ډېر مسله کې لوب پاله ده، او بل ګورباز اټاکینګ او خو پروفیشنل کرکټر ده، ورپسې ور اخوا ته کوار سری نو بیا محمد نبی او همداراز نجیب الله زدران، یعنی دا ټول خو پیاوړي لوبغاړي دي، خو بس کله چې تا ورځ نه وي نو بس نه او افغانستان ورځ متاسفانه نه ولا، بل دا افغانستان لوبغاړي ستړي بل او دا ستړي په کرکټ کې ډېره غټه خبره ده، دوی دا منه وکړي او سکیجولینګ یې صحیح نه و، نو دې مسایل ته به هم ګورو، نو لږ څه د افغانستان خواته بخت کم و او
د دریم څلورم او پنځم نمبر توپوهونکو لپاره داسې څوک په افغانستان کې ویني چې دا تشه پرې ډکه شي؟
افغانستان کې زه فکر کوم چې رحمت شاه دی موږ د دریم لپاره بهترین لوبغاړی د دریم پوزیشن لپاره، او زه فکر کوم چې په ټی ټوینټي کې هم هغه ته ځای جوړیږي، په سره باندې چې موږ لوبډلې لوبه کړې ده او په دریم پوزیشن لوبغاړي کې دوی تر اوسه هغه سه با اعتبار لوبغاړی نه ده پیدا کړی سي حساب پرې وکړی سي، نو زه فکر کوم چې رحمت شاه لپاره د موږ په ټیم کې دریم پوزیشن باندې هم ځای جوړیږي، دې ته چې ګورې د افغانستان بیټنګ ده حشمت الله شهیدي ته په څلورم پوزیشن باندې هم راوستلی سي، لکه نه هغه په ورځنۍ سیالۍ کې بلکې په شلو سیالۍ کې هم په کالج سیستم ته شته کې په ټوله کې، نو نوي ځوانان لګیا دي را څرګندېږي په فور ډے او په تھری ډے او په ون ډے لوبو کې سي په کورنۍ کرکټ کې کېږي هغه ځلېږي ماشاء الله، خو خامخا موږ به دې ته په تمه یو سي کرکټ بوټ لوبه څه دوی ته ملي ټیم ته فرصت ورکړی سي، ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کړي او انشاء الله دوی لوبه وګورو. موږ سره اکرام علي خیلم ده، اکرام علي خیلم ښځلې درې د مخکې خو دا څو وخته په آخر کې د دوی ډېر ښه فهم نو، بل موږ سره شاهد الله کمال ده، شاهد الله کمال هم ښه لوبغاړی ده، متاسفانه چې هغه څومره د پرفارمنس ده خو ځینې کېدله د لوبغاړو د تېرو څو لوبو کې هغومره پرفارمنس نه ده کړی، خو استعداد کې شک نشته او خامخا کولی شي د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي انشاءالله، نو سخته پوښتنه ده واقع درته وایم، ځکه چې په کورنۍ کرکټ کې ماشاءالله ډېر تکړه کار شته، خو دا داسې دوی لپاره دغه د ملي ټیم او کمپونو ته د راتګ لاره هواره شي او موږ دوی وګورو، نو مانشا ښه بیټسمن د سنډر 19 کې لوبېدلی ده، ښه بااستعداده لوبغاړی ده، همداراز زه فکر کوم چې موږ په انډر 19 کې هلکان شته چې په بل باندې کار وشي او ملي ټیم برخه شي انشاءالله کولی شي دغه ته شرکت وکړي.
لدې شل ورځ نړیوال جام افغان لوبډله منیجمنت او اداره باید څه زده کړي همدې لوبډله سره مخ ته ولاړ شي که څه بدلونونه په کار دي؟
بالکل، شل ورځ سیالیو دغه جام خو د موږ لپاره یو ډېر بریالی جام و، خو زده کړې همدغه دي چې په کار ته د موږ مډل آرډر باید را مخ ته شي او خپل کارکردګي وکړي او افغانستان لپاره لوبې وګټي، بالکل لوبې خو به بدلون خامخا راځي او د بدلونونو په حقله خبر وکړو، هغه همدا ده په ځانګړې توګه باندې چې باید موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په لوبډله کې راوخلو، موږ سره آلراونډران بیخي ډېر ماشاء الله او داسې آلراونډران موږ سره اوسې موږ د هغوی توپ اچونې ته بیخي ضرورت ورسو، نو ته بیا چېرته داسې آلراونډر چې توپ اچونې ته ستا ضرورت نه کېږي، نو بهتره داسې تو چای باندې سپیشلیسټ بیټسمن لوبه یره دلې تاسو د مخکې سوال په تړاو باندې موږ سره اسحاق رحیمي ماشاء الله په میډل کې ښه بیټسمن ثابت دی، داسې سکسس ډېر زړور لوبغاړی ده او کولی شي چې انشاءالله راتلونکي کې افغانستان لپاره ښه انرژونه وکړي.
د هند او سویلي افریقا تر منځ په لوبه کې دون کې دستا لاند د غټون کې لوبډله به څوک وي؟ د چا لوبډله متوازنه در تبریخي؟
د هند او سویلي افریقا لوبډله خو لوبډله خو دواړه پیاوړي دي، خو شاید د هند پر لپه لګ تر نه یې، ځکه چې هند ماته نسبتا متوازنه ښکاري، او بل دا چې دوی بیټنګ کې روهیت شرما او سوریا کمار او همداراز شیوم دوبه، یعنی غټ غټ ستوریستا او تر اوسه پورې ښه کارکردګي هم کړې ده، او کوهلی تر اوسه پورې منډې نه دي کړې، نو کوهلی تر اوسه تکای پاتې ده، که ویراټ کوهلی سویلي به سویلي افریقا په خلاف په پایلوبه کې منډې وکړلې، نو هغه کولی شي چې سویلي افریقا څخه دغه لوبه وګټي په یوازې لاس، نو دغه یوه خطر سته، خو خو ته سویلي افریقا هم ښه کرکټ کړی ده، تر اوسه یې لوبه نه ده بایللې، اول ځل تاریخ کې به داسې شي چې هغه لوبډله به د نړیوال جام شل ورځو سیالۍ اتلولي وګټي چې هېڅ لوبه یې نه بایللې، نو بس دغه تاریخ به جوړېږي، خو بیا هم که چېرته دواړو ټیمونو پرتله کوو سوډ افریقا بالینګ کې کدی سورا باړه او مارکوس یانسن اوس په فنګ کې راغی یعنی مخکې دومره په بالینګ نه کړ هغه لفت آرم اینګل روهیت شرما په عذاب اوله شي سکسید دی پایل ته په هم کې روهیت شرما همیشه د دې لپاره ډېر ښه او پیاوړی پایل ورکړي هغه ته بیا د دې په بیټنګ کې کوینټن ډی کارتوس باندې نه دی کړی او ایډن مارک هم ورزا هینډریک د افغانستان په مقابل کې لږ څه فنګ کې راغلی نو کوی فهم کی کولای شي سینګل لپاره هم د ستونزې جوړې کی نو په ټوله کې متوازن لوبډلې دي دواړه ځکه خو پایلو به تلار پیدا کړی دا او ځکه خو دا وسه اولوب هم نه دا پایله دي خو بیا هم په پرتلې وځي نو هینس ما خپل باندې راځي ته
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو د دې اوري لپاره زمنګا ونیز سپورتي خبرونه هم دومره وا پایته ورسیده تر بیا مول الله ملشه
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان الله احسان د هلمند ولایت نا در سره پتاماس کیم دغه حسنی وضعیت ته پکتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته پکتو سره 500 سلنه زراغه نا زیات ناراض بولم ځکه د اکثر خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي اوس پلان دوی ده وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي د باز امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دې خپل گزارنه پکې بیا هم دوی تقریبا د 16 څخه 13 15 سالانه خپل ګرځي نو په داسې حالات کې دوی ډېر کمزوري بولم نو هله مې ده چې دغه برخه ته یو څه توجه وکړي نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولای شي او ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی مننه
السلام علیکم د پروان ولایت شنوور ولسوالۍ اوسیدونکو زموږ یو عرض دا ده چې د پایې موږ مشکل دی پایې موږ نه لرو به پایې تر مو لګوي دا شنوور سره کې پایې موجود نه لري شبکې ډېر خراب دي کار نه کوي تر پایې ولري الله ما سلام کامیابه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکې دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایښت مر د وطنداران دي مزکه سمې دي خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیر غټم زکې مګر وصول لشکې ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د امزکې په یو شته ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ امزکې لرو مګر وصول نه کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر